السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې تمه د سبا د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیل شي د افغانستان سوله او امنیت د بحثونو یوه مهمه برخه ده همدارنګه اوري چې نن د ولسي جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ دویم ځلي انتخابات روان دي لومړی نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړو چې له ډلې جاوید جایهون او میر افغان صافي ډېرې رایې وګټلې او دویم دور ته لار پیدا کړه نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراساني نیولی دی او د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه یې جنایي تحقیقات پیل سوي دي بشپړ خبرونه د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې وکړه د زیاته کړه
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګ دی اړیکې لرو د عدالت څو واره راغله او ناټو خبرول او مشوره ورسره کړي دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي د ناټو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي ترڅنګ د افغان پوځانو د روزنې مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوه شي چې په جګړه نشي ګټلای
د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه سبا پیلېږي تر هغه مخکې ستولتنبرګ ویلي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان امنیت او سوله د دې غونډې د اجنډا اصلي ټکی دي د ولسي جرګې د ریاست لپاره نوماندانو میر افغان صافي په اووه اویا تایید رایو احمد جاوید جیهون په درې اویا تایید رایو عبدالشکور واقف حکیمي په پنځه دېرش تایید رایو ترلاسه کولو سره ونه کړای سول له دوه سوه اووه دېرش غړیو یو جمع پنځوس جمع یو رایې ترلاسه کړي له همدې کبله به دوهم پړاو انتخابات د میر افغان صافي او احمد جاوید جیهون ترمنځ کیږي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو پیښې په سلو کې پنځوس ډېرې سوي دي د دې مرکز ویاند خالد موحد د سه شنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو د دوه سوه اووه پنځوس قضیو دوسیې دې مرکز ته سپارل سوي دي چې په دې تړاو یې پر دوه سوه درې نوي تورنو کسانو باندې حکمونه هم صادر سوي دي ښاغلی موحد زیاته کړه چې د مورفینو او هیروینو په پرتله د شیشې چرسو او تریاکو قاچاق ډیر سوی دی د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته د نشه یي موادو ډیرې پیښې ثبت سوي او امنیتي ځواکونو په لسګونو تنه نشه یي مواد نیولي دي پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراسانی نیولی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې خراسانی د هیواد او سیمې پر کچه له خطرناکو او لویو مجرمینو یو دی د ښاغلي رحیمي په وینا ښاغلي خراسانی په داسې حال کې ونیول سو چې نن یې غوښتل په کابل ښار کې د لاریون پر مهال له پولیسو سره نښته وکړي
قبل از اون امروز نیروی امنیتی مختصن پلیس
دی وای نن تر ماس پشین مخکی امنیتی ځواکونه په ځانګړي توګه پولیس ون وتوانیدل عبدالحمید خراسانی چې په منظم جرمونو کې لاس درلود ونیسی خراسانی د کورنۍ چار وزارت د مجرمینو په لیست کې شامل او څو ځلې له پولیسو په تیښته بریالی سوی وو د کورنۍ چار وزارت د ویان په وینا خراسانی له سوداګرو په باج اخیستل په ګڼو اختطافونو وژنو شوکولو لارې نیولو او زورواکي تورن دی رحیمي زیاته کړه چې خلکو ته د ښکنځلو د حرمت په احترامي او د افغانستان بیرغ ته د اور ورته کولو جرمونه له هغو جرایمو دي چې خراسانی مستقیم لاس پکښې لري په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالان دین نه تهدیدوي. جان بس نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبریالانو او ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی به افغانستان ته امنیت او فرصتونه نه راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. دا وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد د دولتي اعلانونه نه خپروي. دا اعلانونه له خلکو غواړي چې که د طالبانو مشکوک فعالیت وویني چارواکو ته دې خبر ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ خپره سوه راغلي چې که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې دغه نشرات بند نه کړي پوځي هدف به وګڼل سي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هېواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه جنایي تحقیقات پیل سوي دي. په اریس ښار کې په دغو چاودنو کې دوه کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. ولسمشر قاسم زورمات توقیف د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته امر وکړ چې د نورو چاودنو مخه ونیسي او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملین به د قانون له مخې مجازات سي. د قزاقستان صدراعظم اسکر مومن ویل دوه کسان چې یو پوځي افسر وو او بل ځای اوسېدونکی په دې پیښه کې مړه سوي دي. چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او خوندي ځای ته د اریس ښارګوټي 45,000 اوسېدونکو د انتقال امر سوی دی. او ایران وایي چې پر دې هېواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندېدلو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بي پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په ځواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې پر خامنایي او ظریف بیګ چې بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي. خبر د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلای شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه سبا پیلېږي. دا غونډه به د ناټو په مقر په بروکسل ښار کې وشي. د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې هم بحث کیږي.
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدي اړیکې لرو.
د ناتو سکرتر جنرال ینس ستولتنبرګ چې نن یې خبری کانفرنس ورک. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره نن انتخابات شوی دي. لومړی دور کې هیڅ کاندید پوره رای نه دی ګټلی او اوس دویم دور روان دی. دویم دور د قاضی میر افغان صافی او جاوید جیهون ترمنز دی. په دې اړه هم تاسو ته تازه احوال درکوو. دا به هم واورئ چې نن معترضو کاندیدانو د ولسمشری ټاکنو یوه اعتراضیه غونډه وکړله. حکومت یې تورن کړ چې د دوی په خبره نامشروع دی او د انتخاباتو ترسره کولو صلاحیت نه لري.
این حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
حنیف اتمر و د ولسمشری ټاکنو کاندید چې پخوا د ملي امنیت سلاکارو او د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا د تازه بندیزونو په اړه باندې خبرګون خودلای.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید.
نور مسایل هم لرو. د حشمت الله شهیدی سره هم مرکه درته خبرو. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی له بنگلاديش سره د لوبې په اړه باندې او دا چې ولې لوبه وبایلله را سره غږیدلای. رازول لمړی مطلب ته. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ وایي د ناتو ټول غړي د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي او تر څنګ د افغان پوځیانو سره همکاري ته هم پوره ژمنه لري. د ناتو عمومي منشي همداراز افغان خبریالانو ته د طالبانو د تازه ګواښ په اړه جدي غبرګون وښود. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د خبري پوښښ لپاره ازادي راډیو خپل خبریال مصطفی صدیقي ورلېږلی چې همدا شېبه له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. صدیقي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د سولې او امنیت په اړه باندې به وروسته وغږیږو، ځکه چې دا خو سبا ته پیلېږي د سولې او امنیت غونډه. لومړی د خبریالانو موضوع راته وایي چې د ناتو عمومي منشي څه ویل د افغان خبریالانو په اړه باندې چې طالبانو تازه ګواښ ورته کړی.
د نړۍ مشر خبريالان او ته هر راز غواخ وغانده ستنګزې صاحب د نړۍ مومي منشي انستولتنبرګ د خبرانند یو پوښتنه په جواب د طالبانو د تازه تهدید په ارتباط په یو خبري کانفرنس دلته په بروکسل کې وکړه.
We strongly condemn any threat against any journalist.
موږ ژورنالیستانو ته هر غواخ شدیدن غندو ځکه دا یو اساسي دیموکراتیک حق دی چې ژورنالیستان د بیان ازادي ولري، ریپورت ورکړي او په کومه طریقه چې هغه غواړي کار وکړي. دا د ناتو لپاره یو اصلي دیموکراتیک ارزښت دی. موږ لیدلی چې په افغانستان او نور هیوادونو کې خبريالان وژل شوي او دا ډیره مهمه ده چې د هغوی د حقونو لپاره ودرېږو.
طالبانو د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې رسنیو ته یو اونۍ وخت ورکړ چې دوی پر ضد اعلانونه خبره نکړي، کنه برید به پرې وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی د طالبانو دا تهدید غندلې و. نئی ویلې دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو د قتل 15 قضیه ثبت کړی دی. د رسنیو کارکون کې بیا وایي چې یو شمیر رسنۍ د پیسو لپاره اعلانونه خپروي او دا اعلانونه د دوی په خبرو د رسنیو نظر نه څرګندوي. ستنګزه صاحب
مننه کوم. ډاکټر صاحب د خبریالانو په اړه خبري وکړلې، باید ووایم چې د امریکا سفیر په کابل کې جان باس هم د خبریالانو د تهدید په اړه باندې خبري کړې دي. له طالبانو غوښتي چې دغه تهدید بیرته واخلي ځکه چې د دب خبره دا به د طالبانو لپاره ښه نه وي. دا به راته ووایي چې د ناتو عمومي منشي نن د سولې او امنیت په اړه هم بحث کړی دی د افغانستان کې څنګه؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبري یاست، د ناتو نهویشت غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ ناسته د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو دلته په بروکسل کې د دغه سازمان په مقر کې ترسره کیږي. د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناتو تړون یو څلوېښت غړو او شریکان تمه ده چې د پنجشنبه په ورځ دلته د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بس وکړي. ورلمخه ستولتنبرګ نن د دې غونډې په درشل کې ویل چې طالبان باید پوه شي چې د جنگ په میدان کې نشي بریالی کېدای او ناتو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواروي.
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدې اړیکې لرو. د عدالت څو واره راغله او ناتو خبروله او مشوره ورسره کړي. دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي. د ناتو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي. ترڅنګ د افغان پوجانو د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوه شي چې په جګړه یې نشي ګټلای.
A Taliban has to understand that they will not win on the battlefield.
ستنځه تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد تر اوسه څو واره د طالب اورپکول لوړپورو مشرانو سره خبرې کړي څو د ډله سولې ته وهڅوي. هغه تازه په خپل ټویټر لیکلی را روانه شنبه چې د جون 9 کېږي له طالبانو سره د خبرو راتلونکي دور پیلوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنه رد کړې ده او ویلې دی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. دا راته وایي چې د ناتو عمومي منشي اوس کانفرنس ورک د ناتو دفاع وزیران به خطبن تر په افغانستان خبرې نه کوي. دوی خو د ناتو په غړو هیوادونو هم بس کوي. د ناتو خپل مسائل مصارف او د روسیې او امریکا ترمنځ د لاند د منځنی واټن د اټومي ځواکونو تړون پاړه چاینه فیبولی په غیړم دوی خبرې کړې دي. څه ویل دي د ناتو منشي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان ترڅنګ د ناتو دفاع وزیران د دغه تړون د دفاعي لګښتونو او هم د منځنۍ کچې د اټومي ځواکونو د تړونونو په اړه هم بحث کوي. د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې د وخت د تړون په بد وضعیت کې د ناتو په خبره کې دا ستولتنبرګ دلته نن زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې بل روسیې وغوښتل شي چې څو د دغه تړون رعایتولو ته غاره کیږدي. خو ناتو وایي چې د داسې یو کار لپاره روسیه باید ځینې راکټونه او راکټ لانچرې د اګست تر دوامه لمنځه یوسي. خو ستولتنبرګ نن وویل چې هیڅ داسې نښه نه ګوري چې روسیه د بیا د دغه تړون رعایت ته غاړه کیږدي. واشنگتن او مسکو د 1980 میلادي کال د منځنۍ کچې اتومي ځواکونو په تړون کې خپل ګډون سږ کال وځانداوه. په فبروري کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مسکو د یوه راکټي سیستم د نصب په خاطر د تړون په ماتولو تورن کړ، خو روسیې دا تورونه رد کړل. ستانګزه صاحب
ډېر زیاته مننه کوم له توضیحاتو مو. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي و د بلجیم له پلازمېنې بروسل د ناټو له مقر سره خبرې کولې. دوی د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرې موږ ته وویلې چې هغه ټینګار کړی چې هم به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او هم به د سولې د پروسې سره کلک تعهد ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته متر دې د مغوږ نیولې ده. نن د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره بیا انتخابات شوې دي. پخوا یو ځل شاوخوا شل 15 ورځې مخکې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات شوې و چې لانجه ډېره زیاته شوه او پرون رایګیری وشوه چې د رحماني لپاره یوه لانجمنه رای کار شوې وه. آیا د هغې په اړه باندې وکیلان څه نظر لري؟ وکیلانو هغه رای رد کړه او په دې ترتیب رحماني رئیس نه شو. نن بیا د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوې دي. دویم دور همدا اوس روان دی، ځکه چې په لومړي دور کې هیڅ کاندید 50.1% نه پوره کړی. نسیم شفق د ازادي راډیو مشر خبریال دغه انتخابات تعقیبوي، همدا اوس را سره خبرې کوي په ټلیفون باندې. شفق صاحب، انتخابات څنګه روان دي د ولسی جرګې د ریاست لپاره؟
بله، سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، د ولسی جرګې د ریاست ټاکلو لپاره دوهم ځل انتخابات دوام لري. په دې دور کې د جاوید جیهون او میر افغان صافی ترمنځ انتخابات کیږي. رای چونه پای ته رسیدلې او په څو لحظو کې به د رای شمیرل پیل کیږي. لومړی ځل انتخابات نن له غرمې مخکې د دریو کاندیدانو، هر یو جاوید جیهون، میر افغان صافی او واقف حکیمی ترمنځ وشول. خو درې وړو کاندیدانو 50.1 رای چې 119 رای کې دی پوره نکړي. په لومړي ځل انتخاباتو کې جاوید جیهون وا بیا رای، میر افغان صافی 4 او یا رای، او واقف حکیمی 15 رای ترلاسه کړي. لګروسته به معلومه شي چې د جاوید جیهون او میر افغان صافی څخه کوم یو کولای شي د جرګې نه 50.1 رای پوره کړي او د جرګې ریاست ته ځان ورسوي. کچیر له دوی دواړو نه بیا هم یو بریالی نشي، نو سبا به بیا د نویو سیرو ترمنځ انتخابات وشي. خو دا به هغه وخت معلومیږي چې د غړی چې وکیلانو نن کارولی دي دا وشمیرل سي او پته ولګي چې ښاغلی جیهون څومره رایې ګټي یا اخیستې دي او ښاغلی صافی څومره رایې اخیستې دي.
ډېره زیاته مننه کوم د ازادي راډیو مشر خبریال نسیم شفق له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ولسی جرګې د ریاست لپاره هلته انتخابات روان دي د میر افغان صافی او جاوید جیهون ترمنځ، ځکه چې په لومړي دور کې څلورو کاندیدانو مکمل رایې نه وي ګټلې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو معترضو کاندیدانو یو اعتراضیا غونډه کړې وه. د دوی پلویان او په خپله دوی د غازی استډیوم په ورزشي لوبغالي کې سره راټول شوي وو او ویل چې اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې درغلي وکړي. له دې ډلې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید حنیف اتمر چې 2013 کال کې د ملي وحدت حکومت پریښود، حکومت تورن کړ چې نامشروع دی او د خبره نشي کولای انتخابات ترسره کړي. حکومت بیا وایي چې د سترې محکمې د حکم په اساس باندې دوی په واکې پاتې دي. اکرام الله اکرام دغه اعتراضیه غونډې ته ورغلی او دا رپورټ را لېږله.
د کابل ښار غازی سټډیوم چرته چې د سې شمې پورز د افغانستان د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندانو او سلګونه پلویانو په افغانستان کې د سرپرست حکومت غوښتنه کوله. دوی ویل د افغانستان د اساسي قانون لمخې د تیرې جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده پای ته رسیدلې ده. د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند حنیف اتمر په دې غونډه کې وویل چې نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي او باید واک سرپرست حکومت ته وسپارل شي.
ما مطابق قانون اساسي
دوی د اساسي قانون په اساس سرپرست ولسمشر غواړو تر څو سرپرست ولسمشر آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړي، ځکه نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي. نوموړي ویل چې په نامشروع ډول واک ته دوام ورکول د اساسي قانون سپکاوی دی. نورالحق علومي، شهاب حکیمي، ابراهیم الکوزه او عنایت الله حفیظ د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نور هغه نوماندانو چې په دې اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی و. دغه نوماندانو په خپل پریکړه لیک کې چې د غونډې د ګډونوالي زکی وردګ له لوري ولسول شو، په انتخاباتي چارو کې ولسمشر غنی له خپل صلاحیت څخه په استفادې تورن کړ.
پخوانی جمهور رئیس سره له پوهاوی د ټاکنو خپلواکو کمیسیونونو په چارو کې پله پسې مداخله کوي، چې د نوموړو کمیسیونونو خپلواکي او حقوقي حیثیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
په پریکړه لیک کې همدا شون راغلی و چې ښاغلی غنی په حکومت کې د ازل مقرری او د پروژو د قراردادونو حق نه لري، خو جمهور ریاست بیا دغه ډول غونډې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاین بللی دی. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی رسنیو ته په استولي پیغام کې اړوندو بنسټونو څخه غوښتي چې په دې اړه غونډو ته چې کمپاینی بڼه ولري پاملرنه وکړي. د دې ناستې یو شمیر ګډونوالو بیا د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوله، ویل چې مدني اعتراضونه د دوی قانوني حق دی. احسان الله عالمی دی غونډې ته له ننګرهار راغلی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د قانون اساسي له مخې زمونږ د محترم رئیس اشرف غنی وخت پوره دی، نور باید دا په خپل سر باندې خلک مقرر نکړي.
خو یو شمیر نور ګډونوال بیا وایي مزدور کاران او د مدرسو طالبان دي چې په یو او بل نوم دی غونډې ته راوستل شوي وو.
زه د لوګر ولایت برک برک د ولسوالۍ یم، او د نوم محمد ذکریا د دلته په مدرسه کې یو د بګرمه هغه کې یو د موږ په لیلیا کې باندې بیګام ته خبر راورسېد چې دغه سه جمعنی وزرو کې د علماو غونډه ده او تاسو بلل سوی یا کله چې موږ دلته راغلو دلته نه دي علماو غونډه و نه خدته
دلته ویلې وای کارتم بیاو لچاک نه راوستلیو غونډه سره پیښ شو کار پیدا نه سه.
خو د دې غونډې تنظیمونکو د دغه کسانو د څرګندونو پاړه څنګه دی ویلي؟ ل دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا دی وی غونډې پر مهال ویلي و چې د ولسمشر غنی د واک موده پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپیتمې ماده پر بنسټ د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي، او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته په دیرش یا هم شپیتو ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان سترې محکمې د روان میلادي کال د اپریل په 12مه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې د محمد اشرف غنی د کار موده وغځوله. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو ته غوږیست. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د نورو ملکی خدماتو ترڅنګ پولیسوالۍ کې د تذکرو مدیریتونه نه لري. دوی وایي چې په همدې خاطر د غزنی ښار ته ورزي او لګڼو ستونزو سره مخ کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی یو رپورټ را لیږلی.
د غزنی ولایت له 1300 د دیالس ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې په دغه ولسوالۍ کې د تذکرو د مدیریتونو د نشتون له امله له مشکل سره مخ دي. دوی وایي د یوې تذکرې د جوړولو لپاره پر ځان خطر مني او له ولسوالیو څخه ولایت مرکز ته ځي چې پر لاره ماینونه، جګړې، بمبار او هر څه په سترګو ویني. د غزنی ولایت د تذکرو په عمومي مدیریت کې دوه تنو له ولسوالیو څخه راغلي ازادي راډیو ته وویل په خپلو ولسوالیو کې د دولت تر څنګ د دولت د ملکي خدمتونو نشتون یې ستونزې زیاتې کړې دي، او په یوه واړه کار پسې مرکز ته راځغلي چې شپې شپې ورپسې باسي. دوی وایي ولسوالیو کې ډیری خلک له دې عمله تذکرې نه لري.
زما نوم محمد نعیم دی، د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. جغتو ولسوالۍ کې هیڅ حکومتوالي نشته دلته، خصوصا موږ د تذکرو په برخه کې د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ یو. د یوې تذکرې پسې موږ ان د جغتو نه راځو دلته په شپو شپو مطالعه کیږو تر څو خپله تذکره واخلو.
زما نوم دین محمد دی، غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوس دغه د غزنی کې تذکرو په مدیریت کې ولاړ یم. په یوه تذکره پسې لږ غنځ کې دلته راغلی یم. نن مې دوه ورځ ده، کله وکیل نه یې، کله دا نه یې، کله ها نه یې. که چېرته دغه تذکرو مدیریت پورې په اندړو کې برابر وای مخته نو موږ به ډیر خوشاله لاریم خراب دي د مین خطرم د جنگم دی وی تذکره لپاره موږ سر پلاس کې خطر څو غزنی تر اوسه یو تذکره جوړه کو
په غزنی کې د تذکره د عمومي مدیریت مدیر امیر محمد احمدزی هم د تذکره په مدیریت کې د دیارلس ولسوالۍ او د خلکو کنټرولول هم یو سترستون زګنی ازادي رادیو ته ویل کاڅ هم چې موږ د ورځې د مرکز او ولسوالۍ له څلور تر 1500 کسان مراجعین لرو خو بیا هم د کارمندانو لکه مرسر مخیو چې د کارمندانو د تشکیل شمیر مو د سردار محمد داوود خان د دورې تشکیل دی
په غزنی ولایت کې اتلس ولسوالۍ ده د 15 ولسوالۍ فعلاً په ولسوالۍ کې فعال ده نور دیارلس ولسوالۍ فعلاً په مرکز کې پروت ده کوشش هم کوو چې د ولسوالۍ فعال سي او د ما مامورین برته ولسوالۍ ته ولاړ شي
دا په داسې حال کې ده چې دغه دیارلس ولسوالیو په سلو کې ډیری برخه ښځې تذکرې جوړولو ته لاسرسی نه لري چې یو لامل یې هم په ولسوالیو کې د ملکي خدمتونو په ځانګړې توګه د تذکرو د مدیریتونو نشتون ګڼي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ورسه له هغه چې د امریکا له خوا د ایران پر سر مشر آیت الله علی خامنئی او یو شمیر نورو چارواکو بندیزونه ولګیدل د ایران ولسمشر حسن روحانی واشنگتن د تهران په وړاندې په دوه مخي پالیسۍ تورن کړ حسن روحانی وویل بندیزونه او ډیپلوماسي سره اړخ نه لګوي په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینی ډیپلوماسۍ وار پرانیستی دی او کدا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د دې خبره له ټولو ورانونکو هڅو لاس واخلي نوریاس نوری په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی او هم دا شی بس سټوډیو کې ده
د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد پر ستر مشر آیت الله علی خامنئی او یو شمیر نورو جګپوړو پوځي قمندانانو د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې نوي بندیزونه ظالمانه او احمقانه وبلل په تیره بیا پر اتیا کلن مذهبي مشر چې هیڅ پلان نه لري متحدو ایالاتونو ته ولاړ شي روحانی نن په تهران کې د روغتیا د وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې چې جریان یې له تلویزیون خبرې د واشنگتن ته په خطاب کې وویل چې له یوې خوا د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه لګوي او په عین حال کې د خبرو اترو غوښتنه کوي
میخواید مذاکره کنید همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه
رو غواړی خبری وکړی او له خبرو سره په یو وخت هم غواړی چې بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه ولګوي نو معلومه خبره ده چې درواغ وای دا مثابته کړی چې درواغ وای تاسو رښتیا نه وای تاسو د خبرو په لټه کې نه وای کوم خبرې کولای خو خبرې مو سره کولای شوي د روحانی لدی سرګندونو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ایران پر ستر مشر علي خامنئی د چې د هیواد د ډیپلوماسۍ پلار دی د بیګټي بندیزونو لګول د تل لپاره د ټرمپ له ورختا دولت سره د ډیپلوماسۍ لار تړي موسوی زیاته کړ چې د ټرمپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوی نړیوال میکانیزمونه له منځه وړي په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون لاسلیک کړ د ایران د ستر مشر علي آیت الله علی خامنئی هغه ته په نږدې کسانو او د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر یو شمېر قمندانانو نوي بندیزونه ولګول او د امریکا د خزانه وزیر سټیپ منوچن ویل چې ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم په څو راتلونکو ورځو کې بندیزونه ولګول شي ترامپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال وویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینی ډیپلوماسۍ ور پرانیستی دی او که دا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د په وینا له ټولو ورانونکو هڅو لاس واخلي بولټن دغه څرګندونې نن په بیت المقدس سکری اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د روسي د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشف سره تر درې اړخیزي غونډې وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړی او ویل
The president has held the door open to real negotiations.
د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د رښتینو خبرو ور پرانسته ده د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د لمنځوړلو د بلاستیک توغندیو د پروګرام د لمنځوړلو او د غرض د نړیوال تروریزم ملاتړ د لاس اخیستو په خاطر باید دا مسأله تصدیق شي په تصدیق شوی بڼه بشپړ شي او د غرض ایران باید په نړۍ کې له نورو ورانکارو فعالیتونو لاس واخلي که غواړي پر دغه ور ورننه وزي ترامپ ویل د بی پیلوټه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ آن د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی دی. د امریکا د خزانه وزیر ویلي چې د دغو بندیزونو په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالر شتمني بند شي.
مننه کوم نوریا سنوریو د ایران او امریکا د تازه کړکیچ په اړه باندې لمکسره جزئیات شریک کړو. اوس به ورشو د زینو اوریدونکو سمې سنو ته. قاسم زواک له هلمند لیکلي، طالبان په دې وروستیو کې غواړي د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي خو پاکستان په منځ کې لوی خنډ جوړوي. واحد مدقیق به له لوګره لیکلي، حکومت باید په کابل ښار کې د خودسرو مظاهرو مخه ونیسي، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي، طالبان داسې خلک دي چې یو خبر وکړي بیا نه تریتي اوړي. نور محمد اقیار لیکلي دي، کرکټ بورډ او لوبغاړي باید په دې پوه شي چې پاکستان ته د لوبې بایلل نه شو زغملی. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تیرو درې میاشتو کې د نشه یي موادو پیښې په سلو کې 50 ډېرې سوي دي. پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراسانی نن نیولی دی. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالانو ته دې تهدیدونه نه کوي. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنې په اړه جنایي تحقیقات پیل سوي دي. په دې پیښه کې دوه کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. او په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وسي چې نن د بحرین په پلازمینه کې جوړیږي.
د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلای شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د شل کلنو کم عمر ځوانانو د فوټسال لوبډله په آسیا جام سیالیو کې د دوهم مقام ترلاسه کولو وروسته نن کابل ته راستنه شوه. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال افغان لوبډله نن سهار د حمید کرزي په هوایي ډګر کې راښکته شوه او د ښه راغلس لپاره پراخ ترتیبات نیول شوي وو. د آسیا د فوټبال جام په سږنیو سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی و. د دغو لوبو په پیلوبه کې افغانستان له جاپان سره مخامخ و چې یو د درې ګولونو په مقابل کې د سیالۍ بایلو ده. افغانستان په نیمه پیلوبه کې اندونیزیا او منځلوبو کې هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه خو له ایران څخه یې ماتې خوړلې وه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال په آسیایي سیالیو کې دویم مقام خپلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې کرکټ 50 اوریزې لوبې تېره ورځ په پکتیا، کندهار او کندز ولایتونو کې پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به د 13 ورځو لپاره دوام وکړي.
د